افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته واژیست. السلام علیکم. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د لوګر ولایت د امنیه قومندانې دا کوي چې د کابل لوګر پر لویه لاره د نظامی عملیاتو پر مهال د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لین د ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 1.5 میګاواټه برېښنا رسول بیا پیل سول. او د اوکراین ولسمشر نن اعلان وکړ چې هیواد یې اوکراین ته د یو شمېر روسانو د سفر مخه نیولې ده. بشپړه خبرونه د لوګر ولایت امنیه قومندانې دا کوي چې د کابل لوګر پر لویه لاره د نظامی عملیاتو پر مهال د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. سمونمل محمد ایوب وردک نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې د وژل سویو یا ټپي سویو دولت وسلوالو مخالفانو دقیق شمیر څو دی. د زیاته کړه چې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل لوګر لویې لارې ته څیرمه سیمې هم د وسلوالو له حضوره تصفیه سوي او یو شمیر چاودیدونکي مواد او مهمات هم د امنیتي ځواکونو دا نظامی عملیات له څو ورځو راهیسې د کابل لوګر د لوی لارې د امنیتي وضعیت د ښه کولو په هدف روان و. د دولت وسلوالو مخالفانو د دغو عملیاتو پر مهال ورته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لین د ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 1.5 میګاواټه برېښنا رسول بیرته پیل سول. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل: د یوای د کابل برېښنا یو سرکټ چې 1.5 میګاواټه برېښنا یې کابل ته لیږدوله په ازبکستان کې له عارضې سره مخ سو. له نیکه مرغه بیرته ورغول سو او اوس د وارداتي برېښنا پوره 300 میګاواټه برېښنا په کابل کې لرو. ښاغلي توحیدی زیاته کړه چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا لین د سې شنبې په ورځ په ازبکستان کې د تخنیکي ستونزو له کبله له فعالیته لوېدلی و. افغانستان له ازبکستان څخه ټوله 300 میګاواټه برېښنا پیرودلې چې په دوو سرکټونو کې افغانستان ته صادریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یوه هوایي برید کې 23 تنه ملکي وګړي وژل سوي دي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سې شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته غوښتې وه، خو زیاتوي پلي ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي سته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نشه سوی او لشتر لږه دیرش کسه پکښې وژل سوي دي. یوناما په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیری ښځې او کوچنیان وو. د یوناما بیان زیاتوي چې د هغو معلوماتو کاروالی هم ثابت کړي چې وایي نور لس تنه ماشومان او اته میرمنې هم په دې بمبارۍ کې وژل سوي دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې په افغانستان کې له 2009 په راوروسته کلونو کې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېره لوړ و. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکي وګړي په یوه چاودنه کې همداراز د وژل سویو د وژل کېدو او د یوه بل د ټپي کېدو خبر راغلی دی. تاسو موږ له ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو نن اعلان وکړ چې هیواد یې اوکراین ته د یو شمېر روسانو د سفر مخه نیولې ده. دا روسان چې مخې اوکراین ته له ننوتلو نیول سوې ده له 1600 تر 1700 کلونو عمر نه لري. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت نور هم ترینګلی سو. روسیه د یک شنبې په ورځ په توره بحیره کې کریمیا ته نږدې د اوکراین درې بیړۍ او 23 عملي غړي ونیول. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. پوروشینکو نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې اوکراین ته د روسانو پر سفر محدودیت وضع سوی دی چې د ده په وینا د اوکراین پر خاوره د شخصي دښمنانو د جګړې مخه ونیول سي. روسیه د اوکراین په ختیځ کې د جلا غوښتونکو ملاتړ کړی. په نتیجه کې د 2014 کال په اپریل میاشتې راهیسې تر 1300 زیات کسان وژل سوي دي. کرملین د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې چې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خپله کتنه لغوه کړې ده. ولسمشر ترامپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ولادیمیر پوتین سره خپله ټاکل سوې غونډه لغوه کوي. ښاغلی ترامپ د روسیې لخوا په تور سمندرګي کې د اوکراني بیړیو او ماڼوګانو د نیولو په غبرګون کې دا پریکړه کړې ده. ټاکل سوې وه ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې د جی شل هیوادونو د مشرانو په غونډه کې په ارجنټاین کې وویني. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن د روسیې دولتي رسنیو ته وویل چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه په دې معنا ده چې پر نړیوالو او دوو اړخیزو مسایلو بحثونه به وځنډیږي. د ویلي ولادیمیر پوتین چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال سره په تماس کې واوسي. او د سپوږمۍ درې کاڼي چې په 1990 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد یوې فضايي بیړۍ مځکې ته انتقال کړی و، په نیویارک ښار کې پر یو لیلام کې په 855,000 امریکایي ډالر وپلورل شول. د سپوږمۍ دا کاڼي په 1993 کال کې د انتیکو د یو راټولونکي لخوا په 442,000 امریکایي ډالر واخیستل شوي و. دا تیږې په پیل کې د نینا کورولیوا مربوط و چې هغه د ته د دې د فزانورد میړه سرګی کرلیوف خدمتونو ته د درناوي په خاطر د شوروي اتحاد لخوا ډالۍ کې ورکړل شوی و. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته ورياست. میر احمد صفای د خبرونه تخنیکی چاري سمبالوینن جمعه د لندیا قوس نه هم د نوامبر ډیر شمه ځینی سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډیر ژر به د ولسمشری انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي.
همه مردم و جریان های مطرح سیاسی در کشور در ترکیب تکت و نمایندگی خیش را احساس خواهد کردند.
لبنان څخه هر کال شاوخوا 2500 ناروغان د تداوی لپاره ترکیه ته لیږل کیږي.
کمیسون فیصله میکنه که به ترکیه فرستاده شوه با وجود که مراجعه بیش از حد زیاد است.
په خوست کې د تبند شپې تو پروژه کارونه پیل شوی.
مجموعی لګښت 112 میلیون افغانی ده، په دې کې 10% د ولسونو ونډه ده.
په بهرنی راپورونه کې اوري چې په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو سرمشري ځانن پرانستل کیږي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. ځینی سیاسي ګوندونه او جرنونه وایي چې ډېر ژر به د جمهوري ریاست راتلونکو ټاکنو ته خپل کاندیدان معرفي کړي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي که چیرې د افغانستان لوی ملي ائتلاف څخه د ځانګړي نوماند پر سر نتیجې ته ونه رسیږي، جمعیت اسلامي ګوند به خپل کاندید مشخص کړي. بلخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به خپل کاندید معرفي کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني سلاکار محمد انیف اتمر مطبوعاتي مسؤول د دغه هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښاغلي اتمر د کاندید توری خبر ورکړی دی. جزئیات د ناجی صاحبی راپور کې
د ولسمشری زو ټاکنو په رنګ دی کېدو یو شمیر مشهور سیاسي سیری او ګوندونه د ولسمشری لپاره د احتمالي نوماندانو د معرفي کولو او ټاکنیزو ټکټونو پر سر مشورې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر مطبوعاتي مسول د دغه هیواد د ولسمشری په انتخاباتو کې د خغلی اتمر د کاندیدیدو خبر ورکړی. تواب غورزنګ د جمعې په ورځ په دې اړه وویل:
ما با جریان های مختلف
موږ په هیواد کې له بیلابیلو جریانونو سره د ذکری په حال کې یو که د خدای رضا ونولې یو ملي او به اعتبار ټیم سره به انتخاباتي میدان ته راوډنګو او ټول سیاسي جریانونه او خلک به د ټیم په ترکیب کې خپل استازي تو به احساس کړي.
په ورته وخت کې محمد حنیف مرتنګ د سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړي وسخه محمد یونس قانوني او محمد محقق به د خغلی اتمر د مرستيالانو په توګه د ټیم سره یو ځای شي. حسم وکړه سول خغلی محقق او قانونی سره هم خبري وکړو خو بریالي نشو. له بلې خوا د افغانستان د اوبو او انرژي پخواني وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه شورا غړي محمد اسماعیل خان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه خغلی محقق او یونس قانوني په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. خغلی اسماعیل خان وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف په نوم د دریو ګوندونو په نوښت یو شمېر نور سیاسي ګوندونه او سیاسي شخصیتونه پکې شامل دي، هڅه کوي چې خپل نومان معرفي فکری. د نوموړي په وینا کچېرې دغه حسي نتیجه ورنکړي، جمعیت اسلامي ګوند به ډېر ژر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته خپل نومان معرفي کړي.
جمعیت در صورت کې به نتیجه نرسند از بین اطراف
که چیر جمعیت گون نتیجه تا و نرسیگی چی لالوی ملی اطلاف سخه یو کس ده نومان پتوگه وطا کی او یا هم لکوم بل تیم سره یو زی نشو نو جمعیت بخبل کاندید ماری فکری خو اوس ټول په دې عقیده یو چې لوی ملي ائتلاف څخه به یو کاندید ولرو او تر اوسه محقق او قانوني صاحب هم له ائتلافات سره جلا پریکړه نه ده کړې.
تفصیلا قانوني صاحب نه محقق ته هیڅ کوم از ائتلاف جدا تصمیم نه گرفتن.
ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنې د راتلونکي کال د حمل د میاشتې په یو دیرشمه تر سره شي. د محل ویش په اساس به د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر تر راتلونکو درې اونیو پورې پیل شي. ولسمشر غنی ویلي چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې به کاندید وي، خو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایه رئیس به له بېلابېلو قشرونو سره تر سلام مشورو وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به خپل نومان مشخص کړي. د دغه ګون یو ویان حشمت الله ارشد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له سیاسي جریانونو او ګوندونو سره په دې اړه خبرې کوي، سو د حمل د یو دیرشمې نیټې په انتخاباتو کې له یو ځانګړي نومان څخه ملاتړ وکړي.
په دې اړه جدي خبرې اترې روانې دي او ان شاء الله تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به حزب اسلامي خپل ملاتړ له یو ځانګړي نومانده اعلان کړي.
له دې سره هم مهاله د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د افغانستان د حراست او ثبات شورا د نړیوال وړیکو د کمیټې مشر محمد عمر داودزی د دفتر ویان وی له یو قوي ټیم سره به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ونډه واخلي. سید میسم احسانی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د انتخاباتي ټکټ د وړاندې کولو په تړاو له سیاسي جریانونو سره جدي خبرې اترې روانې دي.
د ناجی صاحب په راپور کې مو وردل چې ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به د ولسمشرۍ انتخاباتو د جریان د پاره خپل کاندیدان معرفي کړي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د ټاکنو په غزنی کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره دوی پوره چمتووالی لري. د کمیسیون په خبره هڅه کوي هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي بیا تکرار نه سي. خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي چې کمیسیون د شفافو انتخاباتو لپاره څرګند تیاری نه لري. تفصیل له اجمل تورمان ناوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تشکیلاتي اصلاحاتو د ریفورم د رای ورکونکو د نوملړ امنیتي او تخنیکی مسایلو او دغه شان د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د مالی ملاتړ پر برخه کې د دوی پروګرامونه پیل شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره شپېته تر اویا سلنه چمتووالی لري.
تقریبا
60 تا 70 درصد ما آماده دي. د ولسم شې او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره شپېته تر اویا سلنه چمتووالی لرو. په انتخاباتو کې دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي، د کاندیدانو حضور او بل د رای ورکونکو حضور. اوس مهال په کمیسیون کې د تخنیکی او د ارزونې په کچه بحثونه روان دي. خغلی ابراهیمی وویل چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکی موادو په ارزولو بوخت ده، تر څو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي په دغو انتخاباتو کې تکرار نشي. په ځان سره د یو شمېر مرکزونو پرانستل کېدل، په بایومیټریک سیستم کې ستونزې، د رای ورکونکو ناسم نوملړ هغه ستونزې وي چې رای ورکونکي د میزان د 28مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ورسره مخ ول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غشان وایي هغه کسان چې په تیره کې د رای ورکونکو له نوملړ پاتې دي او یا هغوی چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د رای ورکونې قانوني سن پوره کوي کولای شي چې د روان مریض کال د جدي لمیاشتې د دلوې تر څلورمې نیټې پورې نوملیکنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړ چې له مخې به دغه انتخابات د روان مریض کال د حمل د میاشتې په یو دیرشمه نیټه ترسره شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې موجوده ستونزو ته په تو کمیسیون لسلنه هم به ستونزو او شفافو انتخاباتو ته چمتو نه ده.
بیره مننه باید وای چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه تیرو وعدو ژمنو ته په کتو سره چې پارلماني انتخابات کې دوی خپل سر کړی وي او له بده مرغه په هر اړخ کې دوی ستونزې او خندو درلوده، دا ځل بیا په موږ څه شو وعدو باندې خلک باید ونه غولوي او دغه انتخابات مسخره باندې ونه نیسي. یمو غوښتنه ده د چې وخت وایي چې اویا فیصد یا شپږ فیصد موږ ټول خپل فعالیتونه بشپړ کړی دي. دا خپله یو واهي او خیالي موضوع ده چې مطرح کوي
ښاغلی رشید. وایي که چیرې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم په خوشبینیو کې انتخاباتو ته ورځي، یاد بهیر او بالاخره هیواد به د بحران په لور بوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
انقره کې د افغانستان روغتیاي اتشاوي له افغانستانه هر کال 250 ناروغان د تداوی لپاره ترکیه ته استول کیږي چې په سلو کې نوی له روغتیا څخه برخمن سي ودی. خو نموړي ازادي راډیو ته ویل چې ځینې هغه ناروغان چې په ځند ترکیه ته استول کیږي درملنه نشونی وي. جزئیات د ناجی سپې پر راپور کې.
د ترکیه په انقره ښار کې د اتاتورک تحقیقاتي او روزنیز روغتون هغه مرکز دی چې په کلنی ډول لزګونو افغانانو ته وړیا درملنه کوي. په دغه روغتون کې د هډوکو ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عاطف ایرول اکس کلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په اوږدو کې لږ تر لږه 15 تنه هغه افغانان یې تر درملنې لاندې نیولي چې په اسکلوسیس یا د ملا تیر په کوګوالي اخته وو. نوموړي وویل په دې ناروغۍ اخته ډیری کسان ناوخته ورځي او له همدې وجه اړ کیږي چې دا ډول ناروغان عملیات کړي.
هغه ناروغان چې له افغانستان څخه راغلي دي ډیری اسکلیوس ناروغي لري چې هیڅ یو مهم پرته له درملنې نه دی استولي. موږ تل هڅه کړې ده چې په ښه توګه د دغو ناروغانو درملنه وشي. د همدې کال په اوږدو کې 4 یا 5 ناروغانو ته درملنه شوې ده، که څه هم په ځنډ سره موږ ته راغلي دي، خو موږ خپل ټوله وسه کړې ده او دا موږ ته ویاړ دی چې د داسې خلکو مرسته کوو. دا زموږ انساني دنده ده.
په دغه روختون کې له پنشیر ولایت څخه راغلی امینه هم له همدې ناروغۍ کړیږي. دغه 15 کلن انجلۍ له تیرو 2 کالو راهیسې د ملاتیر کوګوالي سره مخ ده. د امینې پلار حمید الله ازادي رادیو ته ویل درې ځلې پاکستان ته ورغلی خو مثبته نتیجه نه ده اخیستې.
افغانستان هم تم پښه ډاکټرو زیات بردم.
په افغانستان کې هم یو شمېر ډاکټرانو ته ورغلم خو ډاکټرانو ویل چې د دې ناروغۍ درملنه یې له وسه پوره نه ده. لو کوم یو ورځ چې مې امینه ترکیه ته راوستي ده او عملیات شوی ده، او شکر دی وضعیت ښه شوی ده. لس ورځې وړاندې د ترکیه په اتاتورک روغتون کې عملیات شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او ترکیه دولت ترمنځ د شوې هوکړې په اساس له تیرو 10 کلونو راهیسې په کلنی ډول 250 ناروغان د درملنې لپاره ترکیه ته استول کیږي او د ترکیه په روغتونونو کې په وړیا توګه درملنه کیږي. په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه کارګر نورغلی وایي 50 ناروغان په مزار شریف کې د ترکیه د قونسلګرۍ له لارې او پاتې نور بیا د عامې روغتیا وزارت له لورې کابل څخه په دې سهمی کې شاملېږي. د کارګر نورغلی په وینا په کلنی ډول د مراجعینو شمیر 5000 ته رسیږي چې د ترکیه او امیر روغتیا وزارت د ګډ کمیسون لوري دوسیه سیړل کیږي او بیا مستحق کسان ترکیه ته استول کیږي.
کمیسیون بررسی میکنه در صورتی که واقعا در افغانستان قابل تداوی.
کمیسیون د ناروغانو دوسیه چیری که چیری په ریښتیا هم په افغانستان کې درملنه ناشونی وي او یا هم لوړ لګښت ولري، کمیسیون پریکړه کوي چې ناروغان د ترکیه ته واستول شي. په کلنی ډول له 5000 ډیر ناروغان مراجعه کوي چې 250 یې ترکیه ته استول کیږي.
نوموړي ویل هغه ناروغان چې د ترکیه دولت له لوري منل کیږي په وړیا توګه درملنه کیږي، خو په وینا د تګ راتګ او اوسېدو لګښت د ناروغ په غاړه وي. د خغلی کارګر په وینا د دې لپاره چې په ترکیه کې درملنه تجارتي بڼه نه لري او په دغه هیواد کې معیاري درملنه کیږي، ډیری ناروغان له درملنې مثبته نتیجه اخلي. په انقره کې د افغانستان روغتي اتشه کارګر نورغلی وایي هغه ناروغان چې د ترکیه له لارې منل کیږي ډیری ماشومان او په سرطاني او د زړه په ناروغیو اخته کسان دي.
تاسو زده رادیو ته غوښیاست. په افغانستان کې د مازیګر 4:19 دقیقې سوې. د خوست په لکړونو کې د ولسی تړون پروګرام په چوکاټ کې د 112 میلیونه افغانۍ په لګښت د 4 بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. چارواکي وایي چې په دغه پروژو په عملي کېدو سره به ځایي خلکو ته د اوبو لګولو د سیستمونو، لمریزې برېښنا او د څښاک د پاکو اوبو زمینی برابرې سي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې دا ځل د ولسی تړون د څلور شپېتو پروژو د بنسټ ډبره د لکڼو په سیمه کې کېښودل شوه. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د اسماعیل خیل او مندوزیو، نادر شاکوټ او ګربز ولسوالیو او دریو مرکزي واحدونو، متون، شمال او لکڼو اوسېدونکو لپاره د اوبو لګولو، لمریزې برېښنا او د څښاک د پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې شي.
په لکڼو کې د څلور شپېته پروژو د تعداد د برک دوسی دغه پروژې په درې ولسوالیو او د متون او شمال او لکڼو په شمول په درې واحدونو کې پلیکيږي سي مجموعي لګښت 112 میلیون افغانۍ ده. په دې کې 10% د ولسونو ونډه ده. دغه پروژو کې د سولر سیستم، محافظوي دیوالونه، د پاکو او څخلو د اوبو سیستمونه او نور متعدد مختلف پروژې دي چې په شپږو میاشتو کې به بشپړې شي.
خوست والي وړاندې ویل په دې پروژو کې و هم د 1280 متر په اوږدوالي د اوبو د کانال پروژه ده چې 4000 جریبه ځمکه به خړوبوي. ولسي تړون یوه ملي برنامه ده چې د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د خلکو لخوا د شته ولسي شوراګانو په چوکاټ کې پلي کیږي. د خوست د کلو پراختیا رئیس اصغر زازي په خپلو خبرو کې له یادو شوراګانو هیله وکړه چې د پروژو د کیفیت او څومروالي اړخ ته جدي پاملرنه وکړي.
څرنګه چې دا پروژې د شوراګانو له طرفه پلي کیږي نو په ټولو ولسونو درنو قومي مخاورو مې غږ ده چې د کیفیت او کیمیت ته پرته وجو کې ځکه کلاک پروژه د کیمیت او کیفیت لپاره خپل شي وګد عمر لري او همدارنګه په درنو ولسونو یو بل غږ هم کوم چې کله دا پروژې پلي شي دوی ساتنه کې لازم اقدام وکړي.
بلور ته د سیمې اوسیدونکو دا ډول ولسی برنامه د خلکو په ګټه بولیا وایي چې په دې سره د نظام او ولسادي کې او باور زیاتېږي. د یاد سیمې اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي قبر علي لکړوال وویل چې د ولسی تړون د برنامه ګټه مخامخ ولسته رسیږي.
داغه داسې یو پروژې دی چې مستقیم ولسته خیر رسیږي. کله چې مستقیم ولسته خیر ورسیږي ولس هم د دې درخ کې چې زه ولای و اداره لرم، یو حکومت لرم او یو څه مودې پوره شوی دی. اکثریت دغه مونږ خلک د زراعت په غنی ډیر ویلور دي نو داغه پروژې دي چې مونږ د پوره ګټور دي ولسته دي په ټوله معنا نظارت کې.
یاد دی وی په خوست کې د ولسی تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې یو سر شپږ دش نورې پروژې د څه د پاسه 216 میلیون افغانۍ په لګښت په بیلابیلو ولسوالیو کې تر کار لاندې دي چې دا نوي او ځنډنې پروژې به 1800 کورنیو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې توده موضوع دا ده چې په پام کې ده د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریز نن د ارجنټاین په پلازمینه کې پرانیستل سي. تمه ده چې په دې سرمشریز کې به د امریکا، مکسیکو او کاناډا ترمنځ نوې تجارتي تړون لاسلیک سي، خو د ګډونوالو هیوادونو مشران ځینې نورې کتنې هم په پام کې لري. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریز نن په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په خوښه د نړیوال تجارتي اتحاد د جوړولو لپاره هڅې کیږي. ولسمشر ټرمپ د دې سرمشریزې له پیلې دوه مخکې د خپل دې شعار نتیجه وویني چې وایي له هر څه مخکې امریکا. داسې چې د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې به د شمالي امریکا د آزاد تجارت د تړون نفتا نوې بڼه لاسلیک شي. د امریکا، مکسیکو، کاناډا د موافقې په نوم دا اصلاح شوی تړون تر ډیره د پخوانی په څیر دی، خو ولسمشر ټرمپ یو لړ بدلونونه پکې راوستل چې د ده په وینا د امریکایي کارګرانو ګټې خوندي کړي او په مخکینی تړون نفتا کې نه و. دا تړون چې ښایي کوم د پاموړ بدلون رانولي د دریو هیوادونو د مشرانو لخوا نه بلکې د مرکچیانو لخوا لاسلیک کیږي. ټرمپ له چین څخه پر وارداتو د نویو تجارتي تعرفو له لګولو او د نوي کال په جنوري میاشت کې د نویو تعرفو لګواښ وروسته د دې سرمشریزې په څنډه کې له ولسمشر شي جین پینګ سره لیدنې ته هم تیاری نیسي. ځینو سرچینو ویلي چې د اقلیمي بدلون پر سر لانجې د سرمشریزې د وروستۍ ګډې اعلامې پر وړاندې په یو خنډ بدلیږي. ارجنټاین که څه هم د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو په کتار کې دی، خو د اقتصادي ستونزو له کبله له انفلاسیون او زیاتېدونکې بیکارۍ سره مخامخ دی. د دې ستونزو پر وړاندې د اعتراض په مقصد یو شمېر خلکو پرون د کانګرس د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه. د ارجنټاین حکومت ویلي چې تشدد ته په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي او اعتراض کوونکو هم ورسره منلې چې سوله ییزې مظاهرې به کوي. د دې سرمشریز پترڅ کې یو لړ ډیپلوماټیک فعالیتونه هم پلان شوی او ګن شمیر دوه اړخیزه او څو اړخیزه لیدنې کتنې پکې په پام کې دي. په دې لړ کې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د هند صدر اعظم نارندرا مودي او د جاپان صدر اعظم شینزو ایبه هم د نړۍ د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره لیدنې کتنې وکړي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل هم نن له ولسمشر ټرمپ سره ګوري، خو دا به د سرمشریزې په پرانیستون کې غونډه کې نه وي، ځکه الوتکې د تخنیکی ستونزو له کبله په کولن ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او د دې په سفر کې ځان راغی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
پر اوسه پوری د اوریدونکو دغه سیمې سونه راغلي. مولا میراجان له فرات څخه لیکلي، سوله د افغانستان لپاره نوې لمر دی. عبدالحکیم جمالی د فرا ولایت له بکوا ولسوالۍ لیکلي، نور نو افغان وژنه نه غواړو، نور افغانان سوله غواړي، طالبان دی د ولس ژغ واوري. له کونړ څخه صدام شاهین لیکلي، د پاکستان له خاورې پر کونړ د توپونو ډز کیږي، افغان حکومت باید په دې اړه غور وکړي. رحمت الله احمدی لیکلي، تر څو چې پر پاکستان له هرې نگاه څخه فشار رانسي، سوله به افغانستان ته رانسي. عبدالحکیم د زابل ولایت له شاجو ولسوالۍ څخه لیکلي، موږ په ګران افغانستان کې دایمي سوله، امنیت او ثبات غواړو. عبدالواحد مدقق لیکلي، حکومت په ژمي پر اطلو سره له داخلي بېځایه سو سره په کار ده چې مرسته وکړي چې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د غوریدونکو په بل سمس کې لیکلي چې د یوې هفتې په جریان کې په لوګر کې بارانونه سوي چې خلک یې خوشبینه کړي چې شایي ورسره وچکالي ختمه سي. عبدالهادي له غزني لیکلي، په غزني کې د پوهنې په برخه کې پرمختګونه سوي، خو د اداري فساد او امن په برخه کې لا هم ستونزې شته. او د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، حکومت باید په هیواد کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. ځینو اروپایي څېړونکو فضایي سفینې ته ورته یو وسیله جوړه کړې ده. اسمت څاروان نور معلومات وړاندې کوي.
د ایتالیا او اسپانیا چیرونکو یو ډلې فضائي سفینې ته ورته ماشين جوړ کړی چې د افریقا د بیوزلو لری پروتو سیمو خلکو ته په یو وخت د چاکو به انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله واتلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بیوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوې دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15000 لیټره د چاکوب برابروي او هر دسکا په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولای شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقی وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,400,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیه د هورایزن 2060 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکو هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکو غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلی د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
را بدین د لارام ول څو د نه مزنګ و دی. موږ د ډیر مشکل سره مخ شو او مشکل مو دا دی چې دا روینان د متادان د ګریشي څخه هم راوستکیږي، د نیمروز ولایت هم راوستکیږي او همدارنګ د هلمند لشکرګاه څخه هم راندې کالیږي. دلته و سیاست د سو د هغه کاشکان غټ مکرو ته چې او دلته یې ښکته کوي، ځکه چې دلته بیا حکومت څه نه ورته وایي. دلته ازادي نو په دې کې ډېر غټ مشکل نن سره راځي، ځکه چې غلاوې کوي، حتی چې بازار خلک اوس ډېر ویریږي چې خپل شتمنۍ سره په وان کې دي چې دغه یو عملاونه کې را باندې دغه دوکانونه ونه وي. نو کورو ته اوړي، همدارنګ د شپې د خلکو مایان د ګرمو څه کاږي، ډېر ډېر غټې غټې غلاوې کوي.
د میدان شار یم، رحمت الله مې نوم ده. په قلادر خان کې اوس هم پیسې هم خپله په پښو باندې معلول هم پښېنې دواړه پښې مې معیوبه دي. د خدای په لاس بهش کې پروت یم په قلادر خان کې په دښځه کې پروت یم دا اوس نو ور ور الله د اریان پروت یم په یخ کې په مشکلو کې پروت یم ته خدای لیا سګردم مشان ته درې ما غاک پور کې چې ما غمو خو چې دې ما مشکلات ته ورسېږي او کې چې خپل ما ته راځي سو دا ماجرینو ته یا سترنه ته لیم بل ته لیم ما هیڅ دې ما مشکل نه دی او دې هیڅ دې ما مشکل نه دی راته په کې دا اوس حق اریان ور الله د غړې د پیخ کې په یخ مشکل کې په ځای کې پروت یم ته مسلمان نفس دې ما سره یو کومک یو مرسته وکړي
یا کډ د کلن څخه د موږ د حکومت څخه دا وته چې د مایدو له ماخه د تر تر زیات کی دا د ډیر ډوشن د بعد السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو ازادي رادیو ته ورجیز د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو چې د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شي څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه ورو
د لوګر ولایت امنیه قومندان ادعا کوي چې د کابل لوګر پر لوی لار د نظامی عملیاتو پر مهال د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ جوړه اوښتې ده د افغانستان د برښنا شرکت وای د ازبکستان د وارداتي برښنا د دوهم لاین تر ترمیم وروسته پلازمینی کابل ته د یو نیم سل میگاواټ برښنا رسول بیرته پیل سوی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو لمخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې درویشت تنه ملکی وګړي وژل سوي وو د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو نن اعلان وکړ چې هیواد یې اوکراین ته د یو شمیر روسانو د سفر مخه نیولې ده کریملین د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پریکړې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده چې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خپله کتنه لغوه کړه او د سپوږمۍ درې کاڼې چې په 1970 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد یوې فضايي بیړۍ مځکې ته انتقال کړي وو په نیویارک ښار کې په یو لیلام کې په 855,000 امریکایي ډالر وپلورل شول
دا سیاسي رادیو ته غوښی است روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي د خبرونه په جریان کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرووي چې د اوریدونکو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی تازه خبر ده چې د پروان ولایت چارواکي وایي چې د واوري د زیات اورښت له کبله د سالنګ لار د بارونکو موټرو پر مخ تړل شوی ده هڅه کوي چې د ازادي رادیو له خبريال سره تماس ونیسي او په دې اړه تاسو ته ورستي جزئیات وړاندې کړو په ورځګان کې پرون وخت د سولې مشایره وسو چې شاعرانو او لیکوالو په کې د سولې پر ارزښت خبري وکړي او په دې برخه کې خپل شعرونه او نور آثار وړاندې کړل شریف الله شرافت نور حل راکوي
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شیر او ادب مینوالو پر شکیلو خاو د شیر په جبه د سولې ژغ وکړي
طالب جان سول وکنن راسم لا جان سول وکنن دا د انګريز زوی مو دی د وخت دشمن دا د چنګیز زوی مو دی د وخت دشمن
سول سول خیر دی راسم وروري را په خلاص زموش پوراک ارمانونه د ژوند ستړي امیدونه
دا دغه شزنه او نارینه و د پالانو شمیر چې سلګونه تر رسیدي د شنبې په ورځ ناوخته د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې او د ولایت مقام د احمد شاه بابا عبدالی په تالار کې راغونډ سی وو او خپل ادبي تنګې مات کړې د دې له زړونو راوتون کې بڑاس یعنی شیرونه تر ډیره پر سول او یوالي را څرخېده
زه در سره سول او ته جنگ کوي دا پکم قانون پکم پرهنګ کوي خپل بچی په خپل تور وژنې لا تا ور باندې ظلم او کنن کوي
دا ترڅو بزمر مرګونه جنازي وی لا ترڅو بد چمچي کې ناري وي خدای ول لا دبل پخله جنگي ژ خدای ول لا دبل پخله کړی ژ
ته هم مسلمان زه هم مسلمان یم تا ته زما مرګ چر وا کړی دي راز چې وای سوله ما او تا وکو خدای چې خوشه کړی هغه بیا وکو
تړانته ملت همساسه د زخمی وطن دواسه تور شپوله رسباسه د وحدت د نور رناسه سول سول خیر دی راسه مروري را په خلاصه
د زمري څرمن می واغستل مورجانې د زمري څرمن می واغستل مورجانې د سرتیر استاله بار تیر تر زارم د دشمن د ستر بخارم په هر ځای کې ز ساتم کېم د دې خاوري اسکارم
ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین
ترڅو به د چنجي په
شیر پزمک پس خدو رازوی سول تملا تړو پپا کو ارادو کې
د شیر او ادب دغه مینوالو د شیر په جبه پر دولت هم ژغ وکړ چې د فساد مخه ونیسی او فساد کوونکو ته پیغورونه هم ورکړ.
لاسونه پر جیبونی سی رشوت تلار هوارس ول یو زړونه مدوس ول و نفرت تلار هوارس ول مخکې به مو دا ویل د یو لاسه ټک نه خیژي اوس راته پیدا په یوه کور کې او دوه پلار سول
په بیت المال باندې چې وپړڅېدل د هغو حال رسوا رسوا غواړو په دغه هغه نوم مرګونه پرېږدئ په دغه هغه نوم مرګونه پرېږدئ رحم په زړه کې د هر چا غواړو.
او یو شمیر نور د پالانه او لیکوالانو بیا په خپل شیرونو او ترانو کې مین رنګښته و او د خپل زړونو پټ رازونه بیان کړه.
د بڼو غشي مې پزړه باندې حمله کوي دوا دوا څنګ په څنګ راشي والو چې راوالو چې زه دانش چکل یا جس پغه کې ونی سم بوی تر د لونګ راشي والو چې راوالو چې
ما به کوشش کوم چې وکړم خوږه خبره زما په خپل بچاتو نه راتله ترخه خبره بس بعض خلک چې خو یې ماشوم په چیر وی بس بعض خلک وی خپس په وړه خبره
لادی ټول سره سره په دغه غونډې کې د ورزګان مرستيال والیا تاوله پزلی د اطلاعات او فرهنګ رئیس نور محمد عبدالی او مدني فعال غلام نبی شجاع د سولې پر ارزښت هم خبرې وکړي. دوی د شاعرانو او لیکوالانو رول په سولې کې مهم وبللی.
رښتیا خبره ده چې بل څوک موږ سولې نه راولي خو موږ ځان خپل راولو خو هغه په څه شکر چې موږ به دا خلک مجبورو من به دا خپل ذره چې دا هم درکړی دی نور نه غواړو چې دغه جنګ ته ورته لاړ شو.
که سوله راځي د بیان ازادي مو سلبېږي هیڅوک غږ نشي کوه دیکتاتوري حکومت خلک راباندې کوي داسې سوله موږ نه کوو. که سوله موږ ته راځي د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي تعلیم ته مو ښځې نه پرېږدي دا سوله نه کوو.
دا یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې د روزګان ژغ په نوم ښځینه او نارینه مشایره هم هر کال ترسره کېږي چې زیات شمېره د پالان او لیکوالان په کښې کې ګډون کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
ازادی اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د تایر روشان په همکاري درته وړاندې کوم. دا ونی هم ستاسو بیلابل پیغامونه او شکایتونه را رسیدلی دي په نوبت به خبره کم خو پسر کې غواړم د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د ځوانانو د بیکاری پر ناخوالو دلایلو باندې غږیږي او وروسته به د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی څرګندونې هم واوري چې د صنعت پراخوالي له کبله د کار موندنې پر څرنګوالي خبرې کوي. له ازادي راډیو سره دا څرګندونې کړې دي. لومړی به د اوریدونکو پیغامونه واورو بیا به ورسو مرکېته.
الو ورور ساند بخیر خیرته ده جوړې. زه شیر محمد د بغلان ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شکایت دا ده چې په بغلان ولایت کې ډېره غریبي ده او د کارونو نهسته. خلک ځوانان په وچه ولاړ دي، دا مجبور شوي دي چې بار ملکو ته ولاړ شي. ما غږ دي و بار غټو لغو ته ورسېږي، وزیرانو ته ورسېږي. وسلام، زنده باد افغانستان.
السلام علیکم. زه د پلار یو زوی یم، په نامه دي احمد. پنځه انډیوالان لرم. په باره د کار او د بیکاري کې غواړم چې یو پیغام درته ثبت کړم. یو انډیوال مې د دې شوقي ده غواړي د طالبانو لیکو ته ولاړ شي. هغه راځي ما تشویقوي دې ته. راځه چې ولاړ شو طالبانو ته، طالب به سو، موټرسایکل به ولرو، زه دو کورو کې به غواړي ډوډۍ خورو او جهاد به وکړو تحقیقات. خو زه پلار په دوکانداري مصروف کړی یم، دی چې داسې ما تشویقوي. زه ورته هم خلاص نه یم، زه خود خوند خوراکي دا مې غوږ شو له تا سره ولاړ شم، خو خلاص نه یم. بل انډیوال لرم، دا راځي، دا بیا دې شوقي ده چې لوپری وکړي. تازه چې ولاړ شو نن له مکتب هلته ډېرې ښې نجونې را روانې دي، ولې زه به ورسره ملاقات وکړم، مقرون هم له هغې سره خبرې وکړي. دا خو ما هم زړه غواړي، خو دا خو ښه کار ده. خو بدبختانه چې زه چې زه پلار لرم چې زه که اوس دوکان بند کړم ولاړ شم، خو مېګا چې ورسم دا مې وایي خلاص نه یم، دې کار ته خلاص نه یم، روزګار نه یم. بل راځي دا راته وایي، زه پرون تللی وم هلته، انډیوالانو ناست و ښه چرس مو څه کول، تریاک مو څکول ګپینګ وکړي باندارم وکړه داسې نن کوم راځه بلار ما خوم زه غواړی خو نه یم خلاص وزګاریم ما یم کاشکې زم خلاص وای کله وای در سره یاله دیم پاتسم بل راځي تاته وایي راځه چې ولاړ شو محلي پولیس وته هلته وطن خدمت به وکړو وطن چې دفاع ده خوم ښه کار ده والله ډېر خوندم را کوي باید وطن چې دفاع وکړو دلاور کسان به سو سلام په غاړه کړي دینجر او موټرې به مو لوکسلوکس پیدا کړو خو زه نه یم خلاص خو نه مې پرېږدي پلار مې وهي دبایي مې کاشکې زه خلاص وای خو بالاخره دا ټول مایسه کېږي او راچې یو بل انډیوال بیا لرم دا راته دي بل خلکو غیبت کوي شیطانت کوي راځي راته وایي چې درازه دې خپلانې داسې وهسي نو زه دا وایم کواکی دولت دا غواړي چې په وطن کې سوله وامن راولي ټول خلک دې مصروف وساتي چې هر سړی خپل کار او وزګار پیدا کړي نه ناامنۍ پیدا کېږي نه دربدرۍ پیدا کېږي نه رشوت پیدا کېږي هر څوک خپل کار باندې مصروف شي سار کار ته ولاړ شي او بېګا کور ته راخیستلی پرېږدي نو هر سړی په خپل کار مصروف د ټول فسادونه ټول مشکلات له دې وطن ورکېږي وسلام باستره
اجي محمد من کندهار ته د ځوانان د تاریخ په سبب ونه ولا ځوانان اصول خپل د کار ته خلک پانتونه سفاری دی یو کار نو څه څه شل شخصي مخبو پانتونه سفاری دی یو کار بار نو څه څه یو مخنیو په اړه چې د دې ځای کې او په دې کې چې له مان او څه دې دا چې له مان کې یو په څو کلانو ته ځان دې به څه څه کلان دې ګل چې دا پلان څه دی په خلا څه دی په ریژنه څه وبشانه خستي بس هم كان في كان كان جخلي رضبل انا خاص من الحكومه خاصه زي كذا داخل بتقول يا فريق من الشمال في الكلاب استفار الجلي بشارع النت تجي كثر من باش ترى ما خلصت اي عندها دي الخلاط كبير اللي خلص كده عن كده بدي الى تصير الشمس في كاس السكشن في اللي هو طول ده حتى يكون في كان كريدي وخالص وربيت وتركيا وبدون وذكر اخر شوايت في زي حدا كبير مثلا رفض وكلان في امريكا كي نفس بدون الشيء اللي انا قادر اصير ما يقدر يفعل اذا دخل الوطن كي مكي مخطط دوان دي كاري مزوان بالسكر كلام اسمه مش طالب اللي خاطر اسمه ده مش طالب ده ودي في واحد في وزور رامات يقول لك بقى كي اصير ما يقدر يفعل كي تجي ورتي لي او دي ورتي شنو انا نفس ذاتك такие кирги где на сутки чироки тоже такие кирги такие сарадоно сарадоно гайдадоно что ли дар пиле сама чех там что она что на так
مننه کوم دوستانو استاسو نظرونه او ستونزې مو د دې واوریدلې اوس به د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافي خبرې واورو چې زما همکار اکرم الله اکرم مرکه ورسره کړې ده ورسره شغېدلې ده د مرکه تر یوې لنډې وقفې وروسته واورو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
صافی سے تست ہر کلے او خراغلاست وایو په افغانستان کې اوس مهال سومره صنعتي پارکونه مشتون لري او سومره صنعتي فابریکی او سومره خلک پکې په کار اخته دي
لکه څنګه موږ تاسو پیګو چې له هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي هر مملکت چې په تولید ولاړي خپل تولیدات لري د خپل بچیانو ځوانانو لپاره به د خپل افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمينه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځی چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی په افغانستان کې تقریبا په 500 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی کابل دی مزار شریف هرات او کندهار دی چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسان پورې د کار زمينه برابر کړي په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي چاپ دی پایپ برخه ده پلاستیک برخه ده په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او یو څه فیصد ښه امکانات کا پیدا شي موږ صادرات هم کوو
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی دغه څه واقعا شتون لري
دا موږ منو په بازو زینو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي ځکه زمونږ ټول د انڈسٹریل کارونا چې دی آغا باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی او خاصتا مونږ ټولو دا فیصله هم کړی چې خپل وطنوال واغه تشویق کو بای چې مکتب وای آغا په کار کې ونه ګومارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې آغا په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري یا به نشي کولای چې آغا خپل مکتب وای. یا اکثره بعضی خلک دي چې آغا وای چې مونږ تقریبا یا دوه بجو نه تر څلور بجو مکتب ته ځو. یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې آغا یتیمان دي دوه درې کسه دي چې آغا تقریبا اته بجې یا اوه بجې مکتب ته ځي یا نه لس بجې راځي. یعنی آغا مونږ څېړلې ده ځکه دولت نشته چې دولت آغا سپورټ کړي د هغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دی او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغې د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وڅېړو بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي. نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول یو فیصد برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی. د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. داسې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاستې مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غینه وروسته تاسو ورته کار ورکي بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي. بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشو ته د نه ورتګ مسله یعنی مخنیوي دي. داسې سنټرونو سره تاسو په تماس کې استې دغه خلکو ته کار ورکوي کنه سم
تقریبا په څو برخو کې. چاول خپل چې موږ ځوانان شلی په څلور برخو مشلې چې هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دي چې یا صحي ځایونو ته رسېدلي یا لا تروسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پولیس د مابس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدلی شي هغه لاسي صنایع چې کېدلی شي چې د پارکۍ صنعتي کې یا نورو ځایونو کې د هغې ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه په هغه ځای کې د بندیانو ته یو څه کار زمینه برابره شي. په دې کې هم مونږ څه پیشنهادونه کړو او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغې د نشهیي صحي مرکز نه چې د نشهیي خلک په هغه کې درملنې لاندې دي هغې سره په خپله د وزیر صاحب سره مخکنی هم مونږ په دې باندې خبره کړې وه چې کېدلی شي پارکۍ صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان راولېږو هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي هغې ته په داخل د دغې صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي د هغې نه مونږ کار واخلو. او دویم هم دا هم ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي نو هم کولی شو چې دوی دپاره مونږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یا دوی نه. نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولې صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه ګذاري چې کړې ده د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی. د دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زموږ ځوانان ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. کچیرته دغه سرمایه ګذاران چې د ماته سوچ درې زو نزیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه ګذاري کړي کده دې امتیازات په افغانستان بیرونو ګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولې د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاری کړي.
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرسیال عبدالجبار صفایی و.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس په تاسو نورې ستونزې او پیغامونه واورو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه مو راستولې دي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د شاول د سیمې څخه خبره کوم. دا زما پیغام دی د ازادي راډیو کارکوونکو ته چې د 215 کلي وردګو باید یو سلام انتن ودروي. دا کلي د سیمو روشن شمېرې چې دا د ورځې کار نه کوي بس ګای بند یو ګای لای سلام انتن چې دی بنا سلری ساته فعال دی.
السلام علیکم. زما نوم محمد خیر دی. زه د افغانستان حکومت څخه دا غواړم د زندانونو باندې ولې پوښتنه مې کول نه پر ګرځې کلچرخه په زندان کښې وروره اوبه نشته اوبه ډېرې کمې دی بندیان ډېر دغه دی تب داسو بنس تورورا حکومت ولاس کی ول پر دغه بندانو باندې نه ګرځي څنګه جو کی لکه کی نه لو بو کاروبار خو جوړ وکي صدا ساتي هم کاران څه خډيره ډېر منو چې ما پیغام لیکو والسلام.
السلام علیکم، زه احمد د پراولات د پرارو د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زما دغه خواهش دی د اشرف غني صاحب څخه چې دغه ښارونو ته دې محصول کم واخلي او دغه طالبان هم دا تجارت نه پرېږدي بې محصوله، نو تاسو داسې وکړي چې دا محصول دې ورسره نهایي کې نه به تجاران په ازادي او نه به موټروانان په ازادي په یخو او بارانو کې دوی پر ډامبره ولاړ دي. هره پوسته شپېته پوستې د افغانستان پر بین المللي لارې پرتې دي. هره پوسته چې پنځه پنځه زره دینې واخلي نو دوباره دا تجار هم مزه موټران ودروي او دا اشرف غني رایت نو هم دومره ژبه شي دا خو هلته غوښې وګورې خوري پروت دی بالا دې ورځې تېروي نو دی د چا څه پکې څه کې دی.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د څنګهور د کلینیک ګلدین تایس سره په تماس کې یم. بعد د سلام زموږ د درخواست او تقاضا یا خواهش دی چې په افغانستان کې څومره سامانونه یا سوداګان یې خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي همدارنګه د وړو یوه بوجۍ کې وه په پاکستاني تقریبا په ننګرهار ولایت کې موږ به اخیستله په اتلس روپۍ باندې بوجۍ تقریبا افغاني چې دی شپږ سوه شپږ نیم سوه زیات کم دا کسان دي به راځي. هغه اوس نن سره موږ په پنځه سوه شپږ سوه یا دوه زره پنځوس یا دوه زره شپږ سوه روپۍ باندې تمامېږي. دغه شان دي په کلدارو باندې موږ ته هر یو شی همدغه شان دي افغانو باندې ګران شوی دی. هغه بیا کلدارو ته واړئ په کلدارو باندې هغه شیین همدغه شان دي په افغانو باندې ګران شوي دي او په کلدارو باندې ګران شوي دي. همدارنګه زموږ دولت ته دا پیشنهاد دی په کوم خوراکي سامانونه چې راځي په دې باندې ترانسپورټ بیې یا محصولاتو بیې لوړې شوي دي. خو متاسفانه چې په افغانستان کې بدبختانه دغه سکون او سهولت او ارزاني یا همدارنګه پلخ او خیرات د ځین کې یې ځای د لاسه ورکړي دا چا د لاسه دولت هېڅ کله هم تپوسونه که سوداګر پرې ونه وي چې دا ولې دومره جګ جګري وټونه.
زه سید محمد خبرې کوم، د بغاز ولایت د غورماش ولسوالۍ یم. دلته دا څلور میاشتې کېږي، پنځه میاشتې کېږي رګرېشن تر د هرات رګرېشن پرته یو موږ د خدای شی نه دی راکړې. بارانونه اوري، یخونه دي، مردرې بدارې تکه تکه ټوکر ټوکر اوري، تیږي شونګې ډېرې خلک چې یو چنګ وړه نه لري چې پاخه یې کې موږ څه چنګ وکړو. اشرف غني صاحب ته دې دا زما پیغام ورسېږي او نورو مشرانو پښتانه غور نه کېږي مردرې بدارې موږ څه چنګ وکړو. سلام.
زه فضل الله فضلی ما د تخ ورسوري نه سره په اړیکه یم. زموږ په لاره کې دا مشکل دی چې د تخ ورسوري حوال دا مشکل دی چې په تخ ورسوري کې اتنه روشن ستا او د طالبان لاسه باندې او بیا په تخ ورسوري کوز دی ګیاو او ستا په لاره چې د ټبر په نوم یادی کې په تخ پوسټ کې شیدا لاره بنده ده. لاره بنده کړي خلک په بول کې کته کېږي او په بول کې ځي او سړک یې تړه راځي د دوه خواته. موږ هیله تر لوړ پور چارواکو د سیده غلا را خلاصه کړو کړه چې موږ په خپل وچه لاره لاړ شو.
زده راډو ټولو محترم اوریدونکو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله یو تن استاد او چیستو نور استاد نه هم د بلورو په دفتر کې د نګرار په مرکز کې ولاړ یو د محسن د اغېستو د پر راغلم او دمم کې چې راغلی او محسن نه راکړي کله چې یو دفتر ته کله وای چې بل دفتر ته راشي اخر څنګه مکتبونه فل شول او شاګردان هم چې ویښه نه ویښه ته کې پرېګان هم کې چې هغه ساتون هم کېږي په ډوډۍ را نه ده سي دي او زمونږ ته خپل محسن نه راکړي. موږ د مرکزی حکومت څخه غواړو چې موږ ته د دې د خپل مشمه د یو متنې دی د تاویلدار لري د ګرګه د بایومټریک کوم دغه چې د پروژه کې د اصل کې څه نه کوم. ما زړه د دې هغه ته پیغام لري د سفر لپاره څه میاړي کړي ونه. ما دا پیغام نو د زابل په ولایت کې د پولیس کوم دروازو له خلکو څخه پیسې اخلي د خلکو خورو ته ټکان کوي. دغه باباګه سمه کې د دروازې اسکار بیا هر وخت په خلکو ته ټکان کوي او خلک زوري
حکومت
السلام علیکم. زه د ارغنداول زالی څخه خبر کوم. د ارغنداول زالی کې د سینجونو مکتبونه نشته، ښه امن هم دی او جنګونو شی نشته او مکتب د انجونو نشته. سلام، دا تهران د لوړو مقامانو څخه غواړم چې دیږي دغه راته کوشش وکړي.
زه د کندهار نه خبرې کوم. څلور میاشتې کېږي زموږ ماشینونه بند دي. زمونږ آواز د غټو چارواکو ته ورسېږي، زمونږ ماشینونه په حواله کړي. وسلام.
تعاون کوچی د زابل د ولایت سره، نو دلته زموږ ګان چې دی د کوچیانو د پسو ګان چې دی درې واره پر موږ باندې بدل شو، دور یې بوزه او دور یې بوزه دور یې بوزه. په آخري کې دلته اوس ګان کوچیانو جوړ کړی دی، چې دا منطقه ملي اردو زما د ټیکا ملي اردو ټوله یې. ښاروال بیا راغی وایي له ما سره بیا بل ځای ته ولاړ شي، چې دا ښاروالي د دا ټیکې حق زموږ د ښاروالۍ نږدې په بازار کې ځکه چې د امبا چې دا له موږ ته کوچي سرسدګي نه شي کولی، مالونه په پښو ولي. نو که چېرته رښتیا قانون وي د کوچیانو د پسخندولو نول کېږي، په هر ولایت کې د ګنج ځای معلوم دی د کوچیانو، باید په زابل ولایت کې موږ ته مستقیم دول باندې یو داسې ځای معلوم چې زموږ د ټولو کوچیانو دغه مالونه چې خرڅوي د دغو ټولو احتیاط او اتفاق باندې راځي. نو په دا نن ورځ کوم ښاروال راغی ول تاسې د دوی د غرو لمنو ته هلته بیا تاسې موږ ګنج جوړو او ټیکه به هم راکوي. یا موږ په جواب کې ورته وویل چې موږ به دا کوچیان به زازان خپل ځمکه دلته واخلو، ولکه تاسې خپل ځمکه هم واخلئ په شخصي روپو هم بیا تاسې مالیه موږ ته راکوي. نو دغه نه وکړئ که چېرته رښتیا دا قانون وي پر ټولو دي پلی شي.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوال او تاسو پیغامونه نور هم را رسیدلې دي، خو د خبرونې وخت هم دومره وو. نور به پراتلونکو خبرونو کې په ګډه سره وورو. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته، او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم غږېږم نام نام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم پل پل روان ګم جام جام غږېږم پل پل روان.